السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لرې کړی شوي ولسمشر اشرف غني په تړاو تازه څرګندونې کړي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یوه نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان په روغتونو کې د درملو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه خو دوا کمبوتیا ده دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې شته خو به کار نه کوي هغه دواګانې.
یو شمېر دولتي پوهنتونونو کې ځینې محصلان وایي لا یې هم پر مخ د پوهنتونو دروازې تړل دي. علتونه یې څه دي؟
مالی مصارفو برخه ده چې شاید دا یوه ستونزه وي. ښایي د استادانو کمبود وي. ځینې داسې ډیپارټمنټونه هم لرو چې هلته یو یا دوه استادان پاتې دي.
په ننګرهار کې د کتابخونو او کتاب چاپخانو صنعت او کاروبار ډیر زیانمن شوی.
عامې مطالعې کتاب که موږ درته ووایو نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅوو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. اسدالله لودین دا خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت کې د ښځو څانګه رامنځته کوي. د افغانستان سوداګر وایي چې لا هم د بانکونو ستونزه په افغانستان کې نه ده هواره. او په څو شیبو کې د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د کرکټ لوبه پیلوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د ښځو لپاره یو څانګه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنې اصلاح د ښځو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د ښځو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانه اصلاح او د ښځو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ښځو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د ښځو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نه لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولی ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 له بانک څخه واخلي، چې له همدې امله نشي کولی له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي هم افغانستان ته کم راواردېږي. د ښاغلي مومند په خبره د دې ستونزې د هواري په برخه کې د افغانستان بانک خپل ژمنې نه دي عملي کړي. افغانستان بانک له دې وړاندې په دې برخه کې د مرستو او اسانتیاوو ټټر وهلی و. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د 40 تنه زلغوزو ورسېدل د پیکنګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. له تیرو 24 ساعتونو راهیسې په روسیا کې 1,105 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا شمېرې د پرون ورځې پرتله یوازې 3 کمې دي چې وروستیو کې بې ساري بلل شوې وې. په دغه هیواد کې له کورونا سره د مبارزې مسؤلانو نن ویل له پرون راهیسې څه باندې 24,400 کسان نوي په کورونا اخته شوي دي. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې روسیا کې په ورځني ډول په کورونا د اخته کېدونکو شمېر له 40,000 اوړي. روسیا کې روغتیایي مسؤلان وایي دا مهال 9,200 کورونایي ناروغان تر درملنې لاندې دي. روسیا 1,640,000,000 وګړي لري چې تر اوسه یې 8.5 میلیونه په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې 2,040,000 کسان دغلته په کورونا مړه شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه چکی موډله به خوشی کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په جرم په څه باندې اته کاله بند محکومه شوې وه. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د تریزا هولسکووا مدافع وکیلنه وویل استناف محکمې د هغې د براءت حکم صادر کړی دی. 25 کلنه تریزا په 2013 کال کې پاکستان کې ونیول شوه او د 2019 کال په مارچ کې په اته کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. نوموړی هغه مهال د محکمې پر پریکړه غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې بل چای په بکس کې نشه یي توکي ایښي وو. د چک جمهوریت بهرنی چارو وزارت هم تایید کړی چې دا تبابه یې په لنډو ورځو کې له زندانه خوشې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې استرالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. د دوی لوبه په څو شیبو کې یعنی په شاوخوا 20 دقیقو کې پیلېدونکې ده. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماتې ورکړې او تر هغه مخکې اسکاتلند مات کړی وو، د نومبر په 3مه یعنی همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې وه چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري. خو انتونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستانه ووت. دا امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواد د خپلو عسکرو له ویستلو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ. خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واقع طالبان ته لیږداوه خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. ښاغلی بلینکن له سی بی ایس تلویزیون سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسه بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پریښودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلي وو د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پریښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په 11 ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انتونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هیواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکی عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف در اتاک دا و چې القاعده په افغانستان کې له منځه یوسي، د مخدرات توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولي په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سره نسو.
لدې وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خو ځینیو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غني تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غني بیا د دې نیوکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګیستی او شمیر افغان میرمنو د کتابونو د مطالعې کمپاین پیل کړی. دغو میرمنو چې له څو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې نجونو او ځوانانو د مطالعې لپاره د واټ اعتراض او قدرت په نوم د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړی. دا کتاب رامین کمانګر او شهیر سیرت لیکلی. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو په وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي. طالبان وی د پانتونونو او خوانځو د بیرته پیل لپاره منظم پلان تر لاسه لاندې لري. زموږ همکار د دغه کمپاین لغړو سره خبرې کړې دي او هم د اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
خیابان اعتراض و قدرت دا د هغه کتاب نوم دی چې یو شمیر افغان معترض او ښځو یې د مطالعې لپاره کمپاین پیل کړی. دوی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او له کوره بهر د دندو د بې برخې ګرځولو له امله د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه کول، اوس وایي غواړي د دې کمپاین په ترڅ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو همدارنګه له کاروبار نه بې برخو نجونو او ښځو ته د کتاب لوستلو فرصت برابر کړي او دوی همداسې بوختې وساتي. د کمپاین کوونکې له ډلې و زرافشان شریفي ازادي راډیو ته وویل، البته دا په خپلو خبرو کې دی وویل چې دوی غواړي په دې ډول د هغو کسانو لپاره زمینه برابره کړي چې هغوی په دومره وخت کې د هغوی مکتبونه او پوهنتونونو دروازې پر مخې تړلې دي. همدارنګه دوی وایي چې د دې له مخې به وکولی شي هغه ښځې چې اوس په کورونو کې دي او د طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تعلیم ته ولاړ شي، په دې کتاب لوستلو سره دا زده کړي چې څنګه کېدای شي اعتراضونه وکړي او خپل حقونه له دولتونو نه وغواړي. د دې کمپاینی و ګډونواله زینب رحیمی له ما سره خبرې وکړې. هغه دا وویل چې کولای سي په دې کتاب لوستلو سره د اعتراضونو زده کولو سره راتلونکي ته هیله مندي سي. دغه کمپاین کوم توک د ازادي راډیو سره البته په واک کې نسته، خو په نورو رسنیو کې د دې کتاب د منځپانګې په اړه لیکل شوی دي چې د دې کتاب محتوا ټوله دوه برخې لري چې لومړۍ برخه یې قدرت او قرباني اعتراض کې نه داریم درامین کمانګر لیکنه ده، همدارنګه دویمه برخه یې د اعتراض و اعتراض ما د شهیر سیرت لیکنه ده. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو پر وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي خو د سیاسي اعتراضونو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دوی په دې کتاب سره غواړي خلک په وپوهوي چې څنګه کېدای سي په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه وکړي. البته دا هغه مسایل دي چې وحیدی امیری په هشت صوب کې د وحیدی امیری له لورې لیکنه خپره شوې ده د دې کتاب په اړه. له دې مخکې د دغو ښځو اعتراضونه ډېر کله د طالبانو له مخالفت او مخنیوي سره مخ شوي دي. وړاندې د طالبانو یو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو دوی ځکه د دوی مخنیوي کوي چې ښځې په خپلو دغو اعتراضونو کې له طالبانو سره شخصي عقدې پالي. سنګزای صاحب یادونه وکړم چې دا مهال په افغانستان کې څلور څلوېښت ورځې کېږي چې له پوهنتونونو او ښوونځیو نه نجونې بې برخې ګرځول شوي دي. همدارنګه نړیوال هم په دې باندې ټینګار کوي، طالبان نه غواړي چې د نجونو لپاره د کار او تعلیم زمینه بیرته مساعده کړي.
بله مننه کوم. البته نن پنځلسمه ورځ ده چې نجونې له شپږم ټولګي پورته په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې له ښوونځیو پاتې دي. زما همکاره وه چې د ښځو د یو نوي کمپاین په تړاو یې موږ ته جزئیات راکړل. البته مخکې دغه ښځې سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول چې د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. اوس یې د کتاب د لوستلو یو کمپاین پیل کړی دی چې په هغې کې د ښځو د حقونو د مبارزې او دفاع لپاره ګڼ مسایل شته.
ژ جوان
آزادی خزینه تسری جازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگول وقت در شدی
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مون پا زمگه کینو
آزادی رادیو دو لسته و شپش نیمی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
د یو شمیر دولتي پانتونونو ځینې محصلان وایي لا هم د دوی په مخ د پانتون دروازې تړلې دي. دوی په دې اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي اوس مهال په یو بې برخلیک حالت کې دي. اخوا داسې راپورونه هم شته چې ګڼې د طالبانو حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي پانتونونو د پرانیستلو توان نه لري، خو طالبان دغه راپورونه ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
دوویشت کلن مسعود شریفی نابینا او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای لډیرو ستونزو سره سره وتونی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شي. دده په خبره اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی او له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوسنۍ وضعیت او پوهنتونونو تړلي پاتې کیدل د ځوانانو لپاره له مرګ سره پرتله کوي او وایي ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
دانشگاه پوهنتونها فعلا درایشان بسته است، دانشجویان نمیتونن برن درس بخوانن، ای خودش یک چالش است.
دا چې پوهنتونونه تړلي دي او محصلین پوهنتون ته نشي تللی دا یوه لویه ستونزه ده او کیدای شي په یوه سرخوږي بدله شي. زموږ ډیری بااستعداد ځوانان چې پرې د ولس پانګه مصرف شوه اوس یې د زده کړو لړۍ له منځه ځي. دوه کاله کېږي چې موږ نشو کولی په سمه توګه خپل درسونه ووایو. که د یوې ټولنې ځوانان پرمختګ ونه کړي نو هغه ټولنه به هم هیڅ وخت د پرمختګ مخ ونه ویني.
با استادای ما ارتباط گرفته بودیم، با کریکولم درسی مضامین ما ای رابطه را یک ذره سرتر می سازه.
ستاره دریا د اسلامی تمدن لفرهنگی مرکز غزنی ولایت څخه ده او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې پوهنځي دریم کال محصله ده. دوه ویشت کلنې ستارې ازادي راډیو ته وویل د نظام سقوط او د ښځو او نجونو ګوښه کېدل په ځانګړي ډول د تعلیم او تحصیل په برخه کې دا زوره وي.
سقوط نظام و آمدن طالبان ما را در کشي.
د نظام سقوط موږ په کور کې نیولي وو. زه چې پخوا تل د باندې او په فرهنګي مجلسونو کې وم، په غونډو او سازمانونو کې مې ګډون کاوه، خو اوس ناڅرګند راتلونکی موږ ګواښي. دا نو ما زوروي.
وقتی میبینیم که آینده مبهم ما را مثلا تهدید میکنه، این برای من خیلی آزاردهنده است.
یک محصلین د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پوهنتونونو ځینې استادان د بودیجې کموالی، د ښوونځیو د تعلیمي نصاب او پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې بدلونونه، د استادانو د شمیر کموالی او د خلکو له راغونډېدو څخه د طالبانو ویره هغه لاملونه بولي چې له امله یې پوهنتونونه تړلي پاتې دي. ضیاءالاسلام شیرانی یو له دغو استادانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو مالی مصارف برخه ده چې شاید دا یوه ستونزه وي. که موږ یوازې کابل پوهنتون د لیلیو مصارف پام کې ونیسو، شاوخوا تقریبا څه باندې 4000 محصلین ښځینه او نارینه کابل پوهنتون مرکزي لیلیو کې ژوند کوي. که افسر ډول باندې 100 افغانۍ فی نفر حساب کړو، 4000 ساعتو کې تقریبا 400000 افغانۍ مصرف راځي. دی دویم لامل ښایي د استادانو کمبود وي. موږ زندس ډیپارټمنټونه هم لرو چې هلته یو یا دوه استادان پاتې دي.
داسې راپورونه هم شته چې طالبان د بودجې د کموالي له امله د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو توان نه لري، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپورونو په ردولو سره ازادي راډیو ته وویل د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې دي.
نه خیر، دا زه نه تاییدوم. د دې لپاره یو منظم پلان تر کار لاندې ده چې هغه کله تکمیل شي په دغه روان به ادامه پیدا کړي. جریان د تعلیم و تربیه په برخه کې او د عالي تحصیلاتو په برخه کې تلاشونه جدي روان دي تر څو د عادي روال سره سم ټول پروسه بیرته پیل شي. په دې اړه ستونزې انشاءالله نشته.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د کارکوونکو د اسات میاشتې تنخواهی ورکړي او د سنبولي او میزان میاشتو به هم ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له پیل راهیسې دولتي پوهنتونونه تړلي پاتې دي او محصلین یې بې برخلیکه دي. دا چې یاد پوهنتونونه به څه وخت پرانیستل کیږي، د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلین په دې اړه څه نه وایي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12:30 په ټول افغانستان کې.
ور بشو کندوز ته. په کندوز کې ګڼ خلک شکایت کوي چې هلته په کلینیکونو کې یا پروختونو کې ډاکټران نشته او روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو له مخې د ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري او په ډیرو حالاتو کې عاجله ناروغان لکه امیدوار ښځې له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بېوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه چې پخانه ده واقعیت درته چې بعضې وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرده راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه، خو دوا کمبوتیا ده، دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي دواګانې، یو پاکټ نیم پاکټ ورکې هغه هېڅ معنی نه لري. باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
45 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
همیالې ما یک پا میده داریم نمی 420 هر چی کردیم پایش مچی نشد. دکتر اوستاتارم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ماته شوی ده، حوزوي روغتون ته مې انتقال کرد. هلته کابو لس ورځې بستر وو خو امکانات او درمل نه وو. پخوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل نو اړ شوم چې ناروغ مې شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته یې په 5 ورځو کې راڅخه 6000 افغانۍ واخیستې. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیا پالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په 3-4 غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت موږ ته وایي چې موږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه حاضریږي خو دی معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې تلف کیږي. د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولی 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزات او درملو نشټوالی ده ردوي.
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي ترڅو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس به هم ننګرهار ته ورشو. له ننګرهار رادیو راپور لمخې چالته د چاپ صنعت او د کتاب پلورونکو کاروبار سخت زیانمن شوی دی. کتاب پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ورځې ان 2-3 کتابونه هم نشي پلورلی. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د پوهنتونونو تړل کېدل د دې کار لوی عوامل دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وې او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنی یو تن مسول زاید الله د کتاب په بازار را توایي
کومو باشي منستر اخلا او د سره پنتونو رخصت شو نو د سره دمو کاروبار یو سناسه سچي نیم په نیمه ودریده خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودریده هغه ماسلین چې مخکې ام وظیفه کوله او ترڅنګ یې پنتون نه ویل هغه بشارګان پنتون نه پرېخوسته نو سناسه د روسي تحولاتو ډېری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړه بیچارهګان د کتاب نه ډېر وړاندې شو درې شي کتاب اخلي نو هغوی چېره موږ هغسې مطالعه نه شو کولی لکه څنګه مو چې مخکې کوله په دې دوه نیمو کالو کې او بیا په دې روسیو کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمله ولاړه ده
مومن کتاب خپرندویه ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربیره یو شمېر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي د دغه خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي په جمهوري نظام کې به دوی هره میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خپرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسي چې نظام بدل شوی یو کتاب یې هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدرتوي په ټپه ولاړ دی زمونږ د چاپ چارې چې دي د مومن خپرنې ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوري حکومت کې به مونږ هر میاشت لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم مونږ چاپ کړل نو مونږ به د میاشتې 15 کتابونه حتمن چاپ کولو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي شخصي پوهنتونونه چې کوم اخلاص دي هغه کې بس د بعضې محصلونو وس کېږي بعضې نه کېږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اخیستی او اوس عمومي بس عامې مطالعې کتاب که مونږ درته ووایو نو د ورځې مونږ دوه یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پېښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوی دی د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او تر دا مهال یې په لسګونو عنوانه بېلابېل کتابونه خپاره کړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبد حال وین ببل دا غی اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم نن سبا کتابونم سکنا چاپ کئی اپا پیخور کے اگا کتاب خلق اخلی چی یا خود شاعرے وی چی لگ مقبولیت لری او یا اگا کتاب چی اغا د نصابی شوارسم کی وی یا بی ایس کی وی
سره لدی چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ادبي او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګې شوی و خو خپرندویه ټولنو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازار یې تر یو حده ګرم ساتلی و
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت بنوال یم یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالی وشبنکای زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړنو ستونزې سره مخ دي که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیر کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبيخي به برخي هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي نو د آزادی رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلین څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي ترڅو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات آزادی رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه ده چې
عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغانی ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مل امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.